ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته یواری بیا په خیر را لې زمونږه خبرونه لا وسوم جاری دي. نن د اتوار ورځ کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 18 ده. په اسلام آباد کې د شپې لس، کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم. غوښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې د لاقانون ډلې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز و، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ د هغه د لسو منټو آډیو وینا خپره کړې ده. او د موسمي بدلون له کبله چاپیریال ته د ورپېښو ګواښونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د لاقانون تحریک لبیک ډلې او حکومت ترمنځ د جوړې خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. دا خبرې د رؤیت هلال کمیټې په فانی مشر مفتی منیب رحمان په منځګړیتوب کې شوې چې پوره تفصیل یې میډیا ته نه دی ورکړل شوی. د حکومت لخوا تحریک لبیک سره مذاکراتو کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او مرکزی وزیر علي محمد خان او د تحریک لبیک لخوا د حکومت سره په خبرو کې د دغه ډلې مشر حافظ سعد حسین رضوی، علامه عباس او حافظ محمد حفیظ شامل وو. حکومت د لاقانون تحریک لبیک ډلې سره دغه مذاکرات په داسې حال کړی چې څو ورځې وړاندې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلی وو حکومت د یوې مهمې غونډې په وخت دا فیصله کړې چې د تحریک لبیک سره به هم په ملک کې د نورو وسلوالو ډلو په شان چلند کیږي. ارڅه کړه دا خبره تر تفصیل په میډیا کې نه ده خبر شوی، خو زینو سرچینو وایس اف امریکا دیو ته ویلي حکومت په دغه ډلې نیول شوی مشران خوشی کوي او د هغوی په ضد لګول شوی مقدمه به ختموي او په بدل کې به تحریک لبیک په فوري ډول خپل احتجاجونه ختموي. په فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د لانجمنو خاکو په سر د تحریک لبیک غړو د اکتوبر د 28 نیټې نه احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه د فرانس د سفیر د شړلو غوښتنه کړې وي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه 15 پولیس وژل شوی او د 200 نه زیات نور جوړبل دي. او په افغانستان کې د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز وو، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ د هغه د لسو منټو آډیو پیغام خپور کړی دی چې پکې هغه خپل ملګرو وسلوالو ته دعاګانې کړي او د هغوی بریا ستایلې ده. مولانا هبت الله خونزاده په کال 2014 کې د طالبانو د پخوانی مشر مولانا اختر منصور د وجل کېدلو پس د دغه ډلې مشر ټاکل شوی. اختر منصور په بلوچستان کې د امریکای ډرون برید کې وجل شوی وو. د هبت الله خونزاده د مشرۍ تایید د القاعده مشر ایمن الزواهری هم کړی وو او هغه ته امیر المؤمنین ویلی وو. اخوا د موسمي بدلون لکبل چاپیریال ته د ورپېخو غوښونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. په دغه ناسته کې به د شاوخوا 200 هیوادونو پلاوی اعلانونه کوي چې سړول تر کال 2030 پورې د کاربن یا زهرجنو ګیسونو اخراج راکمول شي او چاپیریال ژغورل شي. ساینسپوهانو خبرداري ورکړه چې د انساني فعالیتونو لکبل په چاپیریال کې د زهرجنو ګیسونو اخراج دومره زیات شوی او کوم مخنیوي ونشو نو چاپیریال به د یو ناوړه ناورین سره مخامخ شي. د ایتلی سرخار روم کې هم 13 ورځ د نړۍ د شلو مالدارو هیوادونو مشرانو د یوې غونډې په وخت د ایران په اټمی تړون، کورونا وبا، ماحولیاتی بدلون او نړیوالو ټیکسونو برابرولو باندې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس د یو غونډې ته ویلي کورونا وبا په دویم کال کې ورداخله شوه چې تر اوسه د 3 میلیون نه زیات کسان وژلي دي. په افغانستان کې طالبانو د شلو لویو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزي غونډې ته په خپل پیغام کې ویلي افغانستان غواړي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډه کې د جی 20 په مشرانو غږ وکړو چې د طالبانو حکومت ته د مرستې لاس ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي چې طالبان واک ته رسیدلي، خو د دوی حکومت لا کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او د پاکستان سره د کرکټ په لوبه کې د ناکامۍ وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان د نړیوال کرکټ نه استعفا ورکولو فیصله کړې. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په فیسبوک پر شوی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د ټیم کپتان او بیټسمن اصغر افغان له هر ډول نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي دغه پریکړه هرکلی کړې او په راتلونکي کې ورته د بریالیتوب او سوکاله ژوند هیله څرګنده کړې ده. اصغر افغان د پاکستان سره د کرکټ په وروستۍ لوبه کې ښه کارکردګي نه وښودلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد ډکو مظاهرو او د دې په نتیجه کې د پولیسو 15 کسانو د وژنې پس وس حکومت دغه کلدم تنظیم سره د کامیاب مذاکراتو او د یوې معاهده اعلان کړی دی، خو د معاهده تفصیلي میډیا سره نه دی شریک کړی. حکومت دا معاهده په داسې وخت کې کړی ده چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی وو ریاست با دغه شان تنظیم ته ځان تسلیم نکړي او دې تنظیم سره به وستاسي چلن کیږي څنګه چې ریاست یوې وسلوالې ډلې سره کوي. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصیلي ریپورت را کوي.
د پاکستان حکومت لخوا لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو او د دې په نتیجه د پولیسو 15 کسانو وژنې پس حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهده شوې ده. خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یوځای د رویت هلال کمیټې په خوانی مشر د معاهده تصدیق یو خبری کانفرنس کې کړی دی.
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے.
مفتی منیب الرحمان وی دا حکومت و تحریک لبیک پاکستان ترمیز معاہدہ یا لوزنامہ شوی دا، خود دی تفصیل دوی ندی بیان کرے. البتہ یہ ویری دی زربا اولس دی معاہدے گٹے خپل پسترگو اگوری او میڈیا تا پکار دا دا امن قائم دا پارا مثبت کردار دی اولو بوی. مفتی منیب الرحمان وی دا پخوانی معاہدو پرشان با معاہدہ نوی چی دا گرمی دستخط شی او مخام فریقین ورنہ انکاری شی. مفتی منیب الرحمان وی دا حکومت لخوا خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی، دا قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر او مرکزی وزیر علی محمد خان او تحریک لبیک لخوا علامہ غلام عباس او حافظ محمد حفیظ لخوا دا معاہدہ شوی ده. مفتی منیب الرحمان وی پاکستان ریاست نشی کولی د خپل خلکو پر ضد د تشدد لاره استعمال کړي. خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ویلی دی چې د خلکو د ځان حفاظت لپاره د قومی سلامتیا غونډه کې دا فیصله شوی وه تحریک لبیک سره به مذاکرات و دلاری دا مسئلہ ہوارا ولی شی.
انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی دے معاہدے دے وجہ با آہ طاقتون خفوی چے پاکستان کے اڑے گڑے واڑی او مونگ پا دے پوہیو اڑے گڑے با دا پاکستان پا گڑے کے ہس کلا ہم نوی. خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ملیا تا دا اجازہ نہ دا ورکڑے چے دے معاہدے پا حق لا ستا پوسو کڑی. دا حکومت لخوا دے معاہدے تصدیق دا سے حال شوے دے چے تیر شپینا حکومت او لا قانونا تحریک لبیک ترمنز مذاکرات روان وو چے پکے دا تنظیم نیول شوے مشر حافظ صادر رضوی ہم شامل وو. دا پاکستان میڈیا د خپل زرایو لخلې وې د معاهده کې دا خبره هم شامل ده چې تحریک لبیک به سمدستي خپل احتجاجي ناسته ختموي. د وخت دا ناسته پنجاب وزیر آباد ښار کې ده. د غشن حکومت به د تنظیم نیول شوی غړي فوري توګه رها کوي او د هغوی پر ضد به مقدمه هم ختمې کړي شي. مفتی منیب الرحمان چې د معاهده کې یې مرکزي کردار لوبولې دی وایي د معاهده سر لپاره به هم یو کمیټه جوړولې شي چې حکومت لخوا مرکزی وزیر علی محمد خان به مشر وي او د کمیټې کار به دا وي چې معاهده کې کومې خبرې شامل دي په هغې د عمل جاج واخلي. تر اوسه دا واضح نه ده چې آیا دې معاهده تر مخه به حکومت د تریک لبیک مشر حافظ صد رضوی به هم رها کوي او کنه. د حافظ صد رضوی رهایي او د پیغمبر اسلام عکسونو په معامله د فرانس سفیر د پاکستان نه بستر غوښتنې سره لا قانونه ګرځول شوی تریک لبیک 2 اکتوبر نه لاهور کې دا احتجاج پیل کړی وو. وروسته یې د تشدد لار خپله کړې وه او د تشدد په نتیجه د پولیسو 15 کسان وژل شوي دي. وړاندې د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي وو اوس به تریک لبیک سره یو وسلوال ډلې په توګه ریاست چلند کوي، خو اوس حکومت د لا قانون تنظیم سره د کامیاب مذاکراتو او د معاهده اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. دو ورځې وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو ویلي وو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د پاکستانی طالبانو علیم خان ډلې دوه مهم ترهګر پکې وجل شوي دي، خو ځای خلکو 13 ورځې د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او د وجل شوو کسانو کورونو ویلي دي وجل شوي کسان بے گناہ وو او د تیرو سو میاشتونه امنیتی عسکرو سره بندیوان وو. د ډیوه خبریال عدنان بیتنی په تفصیلی ریپورت را کوي.
په 9 اکتوبر د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو دعوا کړې وه چې د شمالي وزیرستان د میرالی په بوبالی کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیاتو پر مهال د وژل شوو کسانو څخه وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه کړی شوي دي. د پولیسو لخوا رسلې د پلیجل سي بیان کې د وژل شوی ترهګرو نمونه لال مرجان مشهور په یاسر او زرقیوم مشهور په زړګي خودل شوی وو. بلور ته په میرالی کې 13 ورځې احتجاجي مظاهره شوه او ځای خلکو د وژل شوی یو تن کورنۍ ویلي وژل شوی تن بے ګناه دی او دا وژل شوی کسان تیر څو میاشتونه د امنیتی سفیر سره باندې فعال وو. دا احتجاج کوونکي چې پکښې د وژل شوی کسانو د کورنۍ د غړو ترڅنګ د علاقې خلک د سیاسي ګوندونو پښتون ژغورنې غورځنګ او یوته وزیرستان فعالینو ګډون کولو 13 ورځې د میرالی په څوک سیمه کې راغون شوی وو. مظاهرچیانو وژل شوی کسانو د انصاف ترلاسه کېدو ترڅنګ د ناامنۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د ایو وژل شوی تن لال مرجان رول ویلی نو موږ د فبروري په میاشت کې پولیسو په بونو کې هغه وخت نیولای وو چې په افغانستان کې د کډوالۍ د ژوند تیرولو وروسته بیرته راستانه شوی وو. هغه ویلی پولیسو دوی د بونو منډان تاړه کې ساتلو او د هغه پر ضد کوم مقدمه هم نو درج کړی شوی او د هغه خلاصولو لپاره دوی عدالت کې کیس هم جمع کړی وو. نو موږ زیاته کړی وروري بے ګناه وژل شوی او دغه پیښې دی پلټنه ورشي
بیا پداب سے ورستے مو کیس ہو جاما کا وکیل وا ایسا کیس سر سر استا پیرینا سر پرچانی ہے تو کس کا سور نو دا دا غا و خفیز و دا غا دای داس پر ظلم پر غامر تو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه د وژل شوی کسانو معلومات خپاره کړي او دا وایي کړي چې دوی لوړاندې د پولیسو سره وو. منظور پښتین پښتنه کړي چې کله دوی څه ګناه نه و نو پرته له عدالت دوی ولې وژل شوی؟ تر کومې پورې به د پښتنو لاسونه بغیر د عدالت او ګناه په ظلم زبر غورځوي؟ د سیمه د قومي پارلمان غړي او ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ هم په ټویټر لیکلي سی ٹی ڈی اته میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان مداخل او سیدونکو لال مرجان او د خیسور سیمه زرقیوم نیولی وو او د دوی مړي پرون په میرالی کې اومندل شول. هغه لیکلي د وزیرستان پښتانه د امنیتي ځواکونو لخوا په هدفي بریدونو او ځلي مقابلو کې په سړه سینه وژل کیږي. د یوتا وزیرستان په خوانی مشر وقار داوړ وویل وزیرستان د ضرب عذب عملیاتو وروسته هم د ناامنۍ سره مخ دی او هر ورځ پکښې په امنیتي سفتیرو بریدونو سره د عامو خلکو د هدفي وژنو پیښې ترسره کیږي.
په یو طرف ټارګټ کیلینګ په بل طرف بدخوري په بل طرف یو داتې چې ریاست په خپل وردی سه تاسو نوري او هغه د دهشتګرد غوندې دې مړوي د دې قانون نه زیاتې چې د پاکستان کې ماین قانون دا هم مطابق ته نشته را پیسې له وسی.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین سره د رابطې هڅه وکړه خو څه جواب ترلاسه نکړو. په سیمه کې امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویل په علاقه کې د امنیت مخنیوي کې لوی ستونزه دا ده چې کله امنیتی ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي بیا د علاقې خلک احتجاجونه کوي او دغه ترهګر بے ګناه ګرځافي. د میډیا راپورټونو مخه تیرې د اکتوبر میاشت کې خیبر پښتونخوا په صوبه کې نږدې شپږویشت امنیتي سفیر د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي. سې پکښې اته پولیس دي او نور د پوځ او ملیشې ځواک عسکر دي. په دغه بریدونو کې یوازې نهه بریدونه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي. سې پکښې یو پولیس سرتېری او دولس د پوځ او ملیشې عسکر وژل شوي دي. د دې بریدونو زیاتره ذمواري پاکستاني طالبانو او وسلوالې ډلې داعش په غاړه اخستې. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com. د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د طالبانو مرکزی مشر هبت الله اخونزاده په لاول ځل باندې د افغانستان په جنوبی ښار قندهار کې خلکو وړاندې وینا کړې ده. په 2014 کې د طالبانو د ډلې کنټرول سنبالولو پس دا د هبت الله اخونزاده لومبه ځل ده چې هغه د خلکو وړاندې راغله. پرون د خالی پورز هغه په قندهار کې دارالعلوم حکیمه مدرسه ته ورغلی وو او هلته کې خپلو پلویانو ته وینا کړې. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل مختار خلیل راکړي.
افغان طالبانو چارواکو د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغان طالبانو ستر مشر هیبت الله اخونزاده په قندهار کې راغونډو طالبانو ته تقریر کړی دی. هیبت الله اخونزاده په کال 2014 کې د افغان طالبانو مشري ترلاسه کړې ده او دغه نه پس د پړومبي ځل راښکاره شوی دی. اخونزاده د کال 2014 نه د طالبانو د تحریک روحاني مشر را روان دی، خو په تیر اگست کې په افغانستان کې د افغان طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو باوجود ګوشنشین پاتې شوی دی. په عوامي سطح د ډیر نه راښکاره کېدو له سببه د طالبانو په موجوده نوي حکومت کې د کردار په حق له قیاسونه لګول شروع شوي دي، ان چې د مرګ ګونګوسي هم خواره شوي وو. د افغان طالبانو چارواکو دا هم ویلي دي چې د طالبانو ستر مشر هیبت الله اخونزاده د خالی پورز دارالعلوم حکیمه مدرسې ته لاړو او دغلته خپلو ترزونو سپایانو ته خطاب وکړو. په دغه موقع سخت حفاظتي بندوبستونه شوي وو او د دغه دستوري هیڅ قسمه ویډیو یا تصویرونه ندې راخکاره شوی، خو طالبانو په خپل سوشل میډیا باندې د لسو منټو اډیو ریکارډینګ خور کړی دی. په دغه تقریر کې اخونزاده چې د امیر المؤمنین یا د مسلمانانو د کمانډر په نوم هم یادول کیږي یو مذهبي پیغام ورکړی دی. د خپل تقریر کې د طالبانو د تحریک په سیاسي اړخ خبرې نه دي کړې، خو الله نه د طالبانو د مشرانو د پاره د امن او سلامتیه دعاګانی غوښتې دي. اخونزاده هیبت الله خپل خطاب کې د طالبانو د شهیدانو د پاره د مغفرت، د جوبلو جنگیالو دردر تردر روغ صحت او د اسلامي امارت د چارواکو په موجوده عظیم امتحان کې د مخرونی کېدو دعاګانی هم غوښتې دي. عام طور سره خیال کیږي چې د یو فوجي کمانډر په ځای د یو روحاني شخصیت په حیث د خپل کردار د لوبولو د پاره د غوړه کړې شوی اخونزاده تقریر به دا قیاسونه نور قوي کی چې دیګنی اوس په نوي حکومت کې د نور زیات مرکزی کردار ادا کولو نیت لري.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voadnews.com. ټوئیټر @voadiva. دا وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې بابې دوستي دروازه نن په 20مه ورځ هم بند پرته وه او تاجران او عادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وو. چمن خار کې بند پاتې په سلګونو افغانانو د چمن په پوله احتجاجونه هم وکړل او لوی لارې بند کړله. او د چمن پولا پرانستلو خوختنه وکړه. د چمن پولا پرانستلو د پاره د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري شوې دي چې بیا د شپې ناوخته د 2 ساعتو پورې د غپوله خلاصو. د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پوله د بندیدو له عمله تجارتي چاري او عادي خلکو تک ورته تک بن پاته دي چې د پولي دواړو غاړو ته پسلګونو عادي خلک د پولي څخه دا وشتو پته م د شنه اسمان لاندې شپې سبا کول باندې مجبور دي. په چمن کې اسار د افغانانو ویډیو ته وویل چې دوی افغانستان ته ستنیدان غواړي خو پوله بنده ده.
کوم چې موږ خبر شو چې بارډر خلاص وي او چې راغلي یو چمن ته د شپږ ورځې کې پدای یخ پراته یو ټوکر ټوکر زنانې را سره دي کوچنیان را سره دي مریضان را سره دي د ټولو پدای یخ موږ پراته یو نه د اغنیش پاکستان حکومت موږ هم کېدای نه د افغانستان
سخت دغه کې گزاره مشکوه دلته مؤمنان سره دي اجزيره سره دي مریضان سره دي ګډان سره دي کيو څوک زموږ غم اخري ډېر مننه موږ د دواړو حکومت اوسه دا خوښ لرو چې زموږ په حال ځان آگاهي د مسافران ډېر په بد دغه کې قرار لري تاسو راځي زموږ د نږدې وګوري پر روډو پراتوي په یو پټو کې تر ساره پوری ریښدو
تیر ورځ په چمن کې بن پاته دغه افغانانو احتجاج هم وکي او د پاکستاني سره دي ملشو ځواکونو د مرکز مختصر راغونسول خو بیا پاکستانی چارواکو دی منتشر کول د پاره وشکي بویونکو غازونه وکړول او اوی دځه وکي خو تیر شپه نا وخت دغه افغانانو په مخ د چمن پوله د 2 غنټو د پاره پرانستل سول. کم خلک سو پوله ته نږدې ول هغه دواړو طرف ته واوشتل او را واوشتل. په دغه محل د دواړو طرف ترمنځ رابطه کار کریم محمد اسلم علمیار ووی دی وته وویل چمن پوله د اسار خلکو په مخ د دوی پر غشتنه پر انساني همدردی دغه دویم ځل د سپرانستل کیږي.
ټول مسافر ته دا خاص دی چې هغه دلته چمن ته نشه راځل چې یو څه کم چې دلې واغه به ان شاء الله کراسي او ان شاء الله زموږ امید چې ډیر ژر به دروازه خلاص شي. نو دې کوشش دا کوي چې مطلب مخ ته مرزي ک چانس وو دا به ان شاء الله مستیته هغه خبر در.
د چمن د چمبر اب کامرس ویان عبدالغفار اسکزی وای ستر 1500 څخه زیات کنټینر ټرالران په سپم بولده کې د پولي د بندیدو لامل ایثار دی. سله وجه او تاجران ته د کورونو په ځانونه اوشت دی. په سپم بولده کې ایثار دغه د شالورو پاکستاني ډرایوران وای د دوی سره خرچي ختم سوي دی وز دوی هران دي سسو وکي.
نیک باچا سالوی خوره دی وشو په تاسو شو یو نرو ټای پیسې شته نشي پیسې شته کوشتواله ټلیفونونه ګاډي زیات خو باندې کړی یو دل دایس پتن لګی طالبان او تور شو طالبان یې شو گزاره را سره وکړی ګډ بن شو دا پتن لګی چې پاکستان د خو دای کډ افغانستان د خو دای
په کابل کې 13 ورځ د افغان طالبانو د بارنی چارو وزیر امیر خان متکی سره د پاکستان سفارتکار منصور علی خان لیدلی وو. سپرټورنیز رسنۍ ټوئیټر باندې منصور علی خان په دیاک له خبر ورکړی وو چې دواړه دولتونو ترمنځ تجارتی چارو او پرپول ورپیښ ستونزې اورولو د پاره دوی په خپل منځ کې ګټوري خبري وکړي. د چمن پوله درواني میاشتې پر 15 تاریخ باندې افغان طالبانو بندولو امر کړی وو. خو اوس په کندهار کې د افغان تجارانو د سازمان مشر اجا احمد الله وای چې سبا د دوشنبه د ورځې څخه د چمن پوله د پرانستلو تسلی افغان طالبانو خوا ودی ته ورکړل سوي دي. نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن.
The Washington DC now. Da the Voice of America Diwakh parawana da.
Da the VOA Diwakh parawana da. Zamun programuna taso pa webpana aw pa social media hum kathale aw awridale shei. Da webpani patada voadivanews.com. غواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته د ډیو همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د افغانستان او د پاکستان په سرحدونو د ازغن تر د غدول ورستو د دغه سیمه پښتانه کوم ستونزو سره مخ دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي جبي په مشهور اخبار دان کې د پاکستان د نامتو خبريال د سید عرفان اشرفي او تفصيلي معلوماتي ريپورت خور شوې ده. د ريپورت سرخطه پښتانه او په سرحد د ازغن تر د لاسا راپور ته فساد. سید عرفان اشرف دان کې چاپ شوې خپل ريپورت صدا شان شروع کړي دي چې کڅوګ دین ځان خبرور غواړي چې پښتانه فوجي عملیات عملیاتو کې څنګه گزاران کوي، نو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو د کتول دي لاړ شي. د لیکي چې په کابل د طالبانو د اختیار د قائمیدو نه سم د ستپس ضمانیتو چې په ډیورنت کرخه د تورخم سرحدي لارې کتول لاړ شم. سید عرفان اشرف خپل ریپورت کې لیکي چې د فاټا د سیمې بې کور شو طالب علمانو سره ما د سیړنې د خپل کار د پاره چې کړه دوی سره مرکی کړی دي، نو ماته معلومه شو چې دغه بدنصیبه پښتانه طالب علمان په خپل علاقه کې د جاري شر فساد او جنگ د لاسه خپل کورونو ته د تلو جوګ نه دی پاتې. د فاټا د سیمې طالب علمان د پاکستان په ګردو تعلیمي ادارو کې موجود دي، په دوی کې ځینې داسې هم دي چې هغوی په خپلو علاقو د تیر شوي حالت له سببه د خپل کور کلی په موضوع خبره کول هم نه غواړي. د دوی زړونه دومره خوږ شوي او دردیدلي دي چې دوی خپل کور کلی ته واپس کتل هم نه خوښي، ځکه چې په قول د دغو طالب علمانو د دوی کور کلی اوس د اوسېدو نه دی پاتې. خو خبریال سید عرفان اشرف لیکي چې د دې ټولو غمجنو حقیقتونو باوجود ما د برتانیې خپلو ملګرو صحافیانو ته دغو سیمو ته هغوی سره په بدرګه کې د تلو نه انکار ونه کړی شو، ځکه چې دغو برتانوي صحافیانو د افغانستان او پاکستان په سرحدي لارو د خلکو تګ راتګ او دغلته تجارتي سرګرمۍ قتل غوښتل. مضمون نگار بیانې چې زما خارجي صحافیان ملګري اسلام آباد نه په هلیکاپټر کې دغه سیمې ته لاړل او زور پسې د سړک په لار روان شوم، ځکه چې ما په خپلو سترګو ټول حقیقي حالات لیدل غوښتل. دې لیکي کله چې زه د پیښور نه په خیبر ضلع کې داخل شوم، نو د غرونو په سکو مې ټوپک په لاس فوجان د جنگ په حالت کې ولیدل. هر کله چې د سړک په دواړو غاړو هم دا فوجان پلو کې دومره جخت ولاړو چې د بهر نه پکې د چارانه نوتو گنجایش نو. دغلته مال خیال راغلو چې دا دومره چټکوالې غالباً د تحریک طالبان پاکستان له طرفه د حملو لویرې دي. دین پس می د سړک په دواړو غاړو تورو جامو کې ماشومان ولیدل، دوی پلی کارډونه اوچت کړي وو او په هغو باندې دا نارې درج وي چې مزدورانو له خپل حقونه ورکړي شي. خوا کې ولاړو بشمیره مزدورانو هم دا نارې وهلي چې د تورخم لار دې پرانستې شي. ریپورت لیکي چې په افغانستان د روس د یرغل له سببه د ډالرو او د تیلو د شتمنو ملکونو په دولت افغانستان کې شروع شوي جهاد مقامي اقتصادي وسیلې د جنگ د اور په لمبو کې ایري کړي دي، او د جنگ د لاسه د کونډو روندو یتیمانو د پاره د روزي ګټلو وسیلې صرف دا سرحدی لارې پاتې شوې دي. هر کله چې د دې سرحدی لارو په سارنه ناشتو واکدارانو په اربونو ډالر وګټل. بیا دا راغلو د 11 سپتمبر نه د پښتني پاکستان په کال 2018 کې د پاکستان او افغانستان په 2600 کیلومتر اوږد سرحد د ازغنتار د غدولو کار ته لاس واچولې شو. دې ازغنتار د باجوړ نه واخله د بلوچستان د چمن سرحدی لارې پوری د پولي دواړو غاړو ته پراته د اتیاو لکو نه زیات پښتانه کلتوري او اقتصادي لحاظ سره تباہ برباد کل. دی ازغنتار له د جواز پیدا کولو د پاره د پاکستان د ټي ټي پی د حملو نه د بچ ساتلو دلیل وړاندې کړی شو. اوس هر کله چې قبایلی ایجنسی ختم کړي شوې دي، ولې د ټي ټي پی حملې له هغه شان جاری دي، خو ازغنتار مقامی زرګونه پښتانه مزدوران خیر تکینول. سید عرفان اشرف ډان کی چاپ شوی خپل ریپورت کې نور لیکلی دي چې په تورخم د مقامی خلکو په زړونو لګیدلی پر هارونه ارچا تخکاره دي او د فوري پاملرنې غوښتنه کوي، ځکه چې د تورخم دواړو غاړو ته زرګونو زړه چودي او مایوسه خلک په ډاګه میدان پراته دي چې پکې داسې رنځوران هم شته چې الهي په خوله کې ساده. البته د سرحدي حاکمانو د دلالانو کاروبار خ په درس کې روان دي او د سرحد پوری راپوري فی کس په 50,000 روپۍ اړي. هر کله چې د تازه میوه دانو نه ډک ټرکونه د تیرو سور زوراسي ولاړ دي او اوس ورته دغه میوه دانا ښه شوی ده او دوی د ټرکونو نه بهر لړکای. سید عرفان اشرف پډان کې خپل ریپورت کې نور لیکي چې په دنیا کې هر هغه سیمه کې حکومتي عملداري نوي چرته چې جنگ روان وي، خو دلته ریاستي واکداران پښتانه د خطرناکو بلاګانو په هیڅ دنیا ته پیش کوي او د حالاتو خودونه داسې کوي چې ګنې دا خلک بغیر د فوج کشاینه نسميږي. سید عرفان اشرف د خپل ریپورت په اخر کې د نیویارک د سیټي یونیورسيټي د یو پروفیسر د مصطفی بایومی دا قول نقل کړی دی چې په دنیا کې هر چرته د چقیدلو خلکو دا یو بدنصیبي هم ملوي چې کله دوی وجلې شي نو په دوه قسم وجلې کیږي، اول په ګولای او بیا په دې بیانونو چې د مرګ نه بغیر بل لار نه و. عرفان اشرف لیکي چې هم دغه لوبه پښتنو سره روانه ده چې نه یوازې په ازغن تار خپلو کې د یو بل نه بیل کړی شوی دي او په ډرون او بمونو قتلان روان دي، بلکې فریاد ته هم سوک نه پریږدي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته یوارې بیا په خیر رالې زمونږ خبرونه لا وسوم جاری دي. نن د اتوار ورځ کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په اسلام آباد کې د شپې لس، کابل کې 9:30، دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم. غوښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د لا قانون ډلې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروستو په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز و، خو طالبانو وروستو په خپل اکاونټ دا غ د لسو منټو آډیو وینا خپره کړې ده. او د موسمي بدلون له کبله چاپیریال ته د ورپېښو ګواښونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د لا قانونه تحریک لبیک ډلې او حکومت ترمنځ د جوړې خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. دا خبرې د رؤیت هلال کمیټې په فانی مشر مفتی منیب رحمان په منځګړیتوب کې شوې چې پوره تفصیل یې میډیا ته نه دی ورکړل شوی. د حکومت لخوا تحریک لبیک سره مذاکراتو کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او مرکزی وزیر علي محمد خان او د تحریک لبیک لخوا د حکومت سره په خبرو کې د دغه ډلې مشر حافظ سعد حسین رضوی، علامه عباس او حافظ محمد حفیظ شامل وو. حکومت د لا قانونه تحریک لبیک ډلې سره دغه مذاکرات په داسې حال کړي چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي حکومت د یوې مهمې غونډې په وخت دا فیصله کړې چې د تحریک لبیک سره به هم په ملک کې د نورو وسلوالو ډلو په شان چلند کیږي. هر څه کړه دغه خبرو اترو تفصیل په میډیا کې نه دی خپور شوی، خو ځینو سرچینو وایس اف امریکا دی وته ویلي حکومت په دغه ډلې نیول شوي مشران خوشي کوي او د هغوی په ضد لګول شوې مقدمې به ختموي او په بدل کې به تحریک لبیک په فوري ډول خپل احتجاجونه ختموي. په فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د لانجمنو خاکو په سر د تحریک لبیک غړو د اکتوبر د 28 نیټې نه احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه د فرانس د سفیر د شړلو غوښتنې کړې وي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه 15 پولیس وجل شوي او د 200 نه زیات نور جوبل دي. او په افغانستان کې د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروستو په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز و، خو طالبانو وروستو په خپل اکاونټ د هغه د لسو منټو آډیو پیغام خپور کړی دی چې پکې هغه خپل ملګرو وسلوالو ته دعاګانې کړې او د هغوی بریا ستایلې ده. مولانا هیبت الله خونزاده په کال 2014 کې د طالبانو د پخوانی مشر مولانا اختر منصور د وجل کېدلو پس د دغه ډلې مشر ټاکل شوی. اختر منصور په بلوچستان کې د امریکای ډرون بریټ کې وجلای شوی وو. د هیبت الله خونزاده د مشرۍ تایید د القاعده مشر ایمن الزواهری هم کړی وو او هغه ته امیر المؤمنین ویلی وو. اخوا د موسمي بدلون لکبل چاپیریال ته د ورپېخو غواخونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. په دغه ناسته کې به د شاوخوا 200 هیوادونو پلاوی اعلانونه کوي چې سړول تر کال 2030 پورې د کاربن یا زهرجنو ګیسونو اخراج راکمول شي او چاپیریال ژغورل شي. ساینسپوهانو خبرداري ورکړه چې د انساني فعالیتونو لکبل په چاپیریال کې د زهرجنو ګیسونو اخراج دومره زیات شوی او که مخنیوی اونشو نو چاپیریال به د یو ناوړه ناورین سره مخامخ شي. د اټلی سرخار روم کې هم 13 ورځ د نړۍ د شلو مالدارو هیوادونو مشرانو د یوې غونډې په وخت د ایران په اټمی تړون، کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او نړیوالو ټیکسونو برابرولو باندې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس د یوې غونډې ته ویلي کورونا وبا په دویم کال کې ورداخله شوه چې تر اوسه د 3 میلیونو نه زیات کسان وجلی دي. په افغانستان کې طالبانو د شلو لویو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزې غونډې ته په خپل پیغام کې ویلي افغانستان غواړي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډه کې د G20 په مشرانو غږ وکړو چې د طالبانو حکومت ته د مرستې لاس ورکړي او په رسمیت یې وپیژني.
شاوخوا دونی میاشت کیږي چې طالبان واک ته رسیدلی خو د دوی حکومت لا کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او د پاکستان سره د کرکټ په لوبه کې د ناکامۍ وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان د نړیوال کرکټ نه استعفا ورکولو فیصله کړې. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په فیسبوک پر شوې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د ټیم کپتان او بیټسمن اصغر افغان له هر ډول نړیوال کرکټ سره مخخه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي دغه پریکړې هرکلی کړې او په راتلونکي کې ورته د بریالیتوب او سوکاله ژوند هیله څرګنده کړې ده. اصغر افغان د پاکستان سره د کرکټ په وروستۍ لوبه کې ښه کارکردګي نه وښودلې.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د اټلی په روم ښار کې نن په دویم ورځ په نړیواله غونډه کې برخه اخلي چې پکې به په موسمي بدلون او د کرونا وایرس وروستو نړیوال اقتصاد بیا بحالۍ په سر خبري کیږي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د اټلی وزیر اعظم ماریو ډراګي د خالی پورز د امریکای صدر جو بایدن په شمول د نړۍ شل مالدار ملکونو مشرانو ته د اټلی سرخار روم ته په ورتک هرکلی ویلو، چرته چې دوی د خپل منځي فکرمندو په ستونزو او د کورونا وایرس وروستو د اقتصاد بیا بحالۍ په سر خبرې کړې. د نړۍ شل ملکونو مشرانو د نړیوال ټیکس تړون مرسته کړې چې د دې وړاندې روانه میاشت د نړۍ یو سل او شپږ دېرش د خزانې وزیران په دغه تړون باندې سلا شوي وو. په دغه تړون کې د هغه لویو کمپنیو لپاره د ټیکس کم نه کم شره 15% باندې سلا شوی وه چې د کال په سر د 870 میلیون ډالر نه زیات آمدن پیدا کوي. د دغه تړون لپاره به اوس هم د هر یو ملک د قانوني چوکاټ دننه د عمل کولو ضرورت وي. د کورونا وایرس په حقله د جی 20 د صحت او خزانه وزیرانو د امریکای او انډونیشیا لخوا تجویز شوی د یو نوی ډلې جوړولو اعلان وکړو چې په راتلونکي کې د قدرتي وبا لپاره تیاری زیاتې خکې، خو د دې لپاره د پیسو راغونډولو په اړه یې سندې ویلي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل، د فرانس صدر ایمانوئل میکران او د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د جی 20 غونډې په موقع د امریکای صدر جو بایدن سره لیدل کتر کړي او ویلي دوی د ایران سره شوي نیوکلیر تړون باندې د امریکای لخوا پوره عمل کولو لپاره د صدر بایدن د وادي مرسته کوي تر څو چې ایران هم په دغه تړون باندې عمل کوي. دا په دوه کال کې د جی 20 هیوادونو اولنې مخامخ په مخامخ غونډه ده. د غونډې ته د چین صدر شي جن پینګ او د روس صدر ولادیمیر پوتین نه دي ورغلي. هغوی د کورونا وایرس ته اندېښنو له کبله په دغه غونډه کې د انټرنیټ تلارې برخه اخلي. پوتین ویلي د جی 20 د فیصلو باوجود د نړۍ ټول ملکونه د ضرورت په وجود د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین ته رسایي نه لري او زیاته کړې د دې وجه د بیمانه ډکه مقابله او د نورو په مقابله کې د خپل ملکونو زیات محفوظ ساتل دي. او د دې ترڅنګ ځینې ملکونه او په خصوصي توګه د جی 20 ملکونه د یو بل ویکسین منلو او د دې تاییدولو لپاره تیار نه دي. د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره کارکونکو فعالینو د جی 20 ملکونو لخوا د موسمي بدلون مخه نیولو لپاره ګامونو نه پورته کولو په سر د خالی پورس احتجاج کړی. اخوانن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د موسمي بدلون په سر د ملګرو ملتونو غونډه کیږي چې شپږ کال وړاندې پیرس کې شبې غونډې وروستو اولنې داسې مهمه غونډه ده. پیرس کې برخه اخیستونکو ملکونو وعده کړې وه چې دوی به نړۍ د 1.5 ډیګري سیلسیس نه زیاته ګرمېدو مخه نیسي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې چې د نړۍ د غواده باندې عمل پوره کېدل ګران ښکاري. کچرتا د چاپیریال خرابونکي کاربن ډای اکسایډ اخراج کمولو لپاره په لویا کچه باندې ګامونه پورته نکړي شو.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په وروستو کې د وفاقي شرعي عدالت د کال 2001 کم دیرشم د کم عمرۍ ودونو مخه نیولو قانون د سشي کونو پر ضد یو خواست اورېدو په موقع دغه خواست رد کړی دی او فیصله کې دا واضحه کړې چې د واده لپاره د عمر حد تعین کول یا مقرر کول د اسلام د قانون پر ضد نه ده. د کونو فعالین وایي د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله به د هلکانو او د جنکو د ودولو لپاره د عمر د حد د تعین په حق له شک او شبهات ختم کړي. د ډیوه خبریالې صادق قاسم شاپي تفصیلی رپورت تیار کړی.
دغه فیصله په حق له یو طرف ته نن د پاکستان انګریزي ورځپاڼه دان هم خپل اداریا کې ویلي چې آخر د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله د یو صدای د یو داسې مسلې باندې بحث سره ورسو کوم نیخ پنیغه د کم عمر جنکو ژوند او پټولنه باندې هم اثر غورځولو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره د 13 کال راسي کارکونکي مدني فعال عمران تکر هم د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله ته هرکلی ویل او ویل کله هم دوی د کم عمر ودونو مخنیوي او د جنکو لپاره د واده عمر حد سیوا کولو لپاره چرته به هم هڅه کوله، نو د اسلام او د مذهب په نوم باندې مخالفت کیدلو خو د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله د دغه قسمه مخالفت په حق له واضح جواب دی.
لکه اوس دلته کې مساله چې مونږ ته کوم راتله نو هغه د عمر د سیوا والی وا او هغه د لکه او د جینې لپاره د دوه لپاره کم اس کم یو شان اتلس کال پکارو، ځکه چې دغه مخکې قانون کې چې دین او هغه کې د جینې لپاره شپارسته او د لک لپاره اتلس کال دی. نو مونږ هم دغه وی چې کم عمر د ماشوم لپاره په معاهده حقوق اطفال کې دا نو د واده لپاره د هم په قانوني تور باندې دا عمر او ټاکلی شي. او بل طرف ته مذهبي مشران چې کوم نو هغه به وی چې مذهب کې د عمر تعین حد چې نشته دی. نو زما په خیال په دغه اړه کومه د پاکستان شریعه کوډ د فیصلې ته وګورو نو هغه کنفیوژن یا هغه خبره هغه رد کړه چې راستایره ورده.
پیښور کې د جنکو او د ښځو حقوقو لپاره فعال طاهره کلیم هم وايي د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله ته هرکلی وايي او اوس غړي چې د صوبایي اسمبلی غړو ته به اوس داسې هیڅ قسمه خنډ نه وي چې هغوی د کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره قانون سازي کې د جنکو د واده لپاره عمر یو حد مقرر کولو یا عمر حد سیوا کولو لپاره قانون سازي کې ترمیم وکړي.
او اوس ما چې زمونږ به د خپل لیجسلیټرز نه د قانون سازي دارو نه هم دغه تمي چې دا قانون بغیر سر رکاوټ نه پاس کړی شي او پدې کې چې څونه هم دلته زموږ په صوبه کې ماشومان دي هغه ته د کم عمرې د واده نه تحفظ ورکړي شي.
مدني فعالانو یې یو طرف ته د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله بعد د کم عمرې ودونو مخنیوي قانون کې ترمیم کولو لپاره لار هواره کړي او پدې حق له مذهبي نقطه نظر سره شک شبه هم ختم کړي. دوی هیله لري د داسې قوانین جوړېدو او دغه عملداري سره به رو رو د ماشومان جنکو د تعلیم، صحت او د نورو حقوقو یقیني کولو لپاره به هم لار هواره شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
پاکستان کې د ګرانې د کچې سیوا کې دوه اثر د نورو سيزونو سره سره په سبزیانو هم پریوته دي. په مارکیټ کې د نورو علاقو نه راغلي د سبزیانو قیمتونه سیوا شوې دي او دکانداران وایي په نږدې کې د سبزیانو زیات شوی نرخونه د پټولو د قیمتونو د سیوا کې دوه سره زیات شوې دي. د لیوا خبريال ملک وکاس په تفصیلي رپورت راکړي.
د 400 سبزی منډی کې د سبزی غستونکو په عمل کې د زیات ګرانې لامل مشکلات سره مخ دي. د سبزی غستونکو شارزا وای چړوان دی باورتا د بازار کې سبزی په کم نرخ ملاوي دي او په لګو پیسو کې به ډېر سبزی کوټه اوړلې او اوس ټماټر، پیاز، الوګان او د خوراک هر سیس ګران شوی دي. چې لوځه دوی کوټه د خوراکي سيزونو اوړل کم کړی دي.
څنګه مې واغښلو؟ پیاز مې واغښلو، دا ټماټر مې واغښلو، کچالو مې واغښلو، دا شنه مې واغښلو د پاره يرنو كلا خبر بتين 400 من كار كده اس پاس 700 من هم كارن دي مہنگائی ډیره زیاته ده.
محمد الیاس هم د سبزی منډی ته راغلی دی او وایي چې د آمدن په مقابله کې خرچې زیاتې شوي دي او کور ته د خوراکي سوزونو وړلو لپاره اکثر له قرض راخلي. هغه وایي چې ګرانه یې جون سخت کړی دی.
یاره بس الوګان مې واغېستلو او وروره دا ډېر ګران دی، 1000 روپۍ کیلو دی سیره جی، او بیا چې دی نو ګوپیم 1000 دی، او دی خو پاته را باندې خرڅوي او پیش وې دی خو اورورا چې دین په من کې ډیر ګران دی پی شورورا، او چې دین او یو نیم څلو په پاو دی حساب کاونه دا به اخر څه جوړیږي، دا خو د سترو په ټول دی.
په چار صدا او پښتونخوا په خوشا ضلعو کې د سبزیانو پل کر کیږي او بیا ځینې سبزیانې د ملک د نورو برخو یا د بهرني هیوادونو نه هم راوړل کیږي. محمد آصف چې د سبزی دکاندار دی وایي چې مقامی کمی سبزیانې پیدا کیږي، د هغې بیې کمې دي، خو چې کمی د بهر هیوادونو یا لرې علاقو نه راوړل کیږي په هغې د ټرانسپورټ خرچې زیاتې راځي، ځکه یې بیې سیوا شوې دي.
الوگان ناجی، کچالان ناجی، بادرنگ ناجی، کدو راجی، تورے کریلا راجی، گازر راجی، بینڈے راجی، ٹیپر راجی، دا پکیرا با ٹماٹر پکی دا افغانستان راجی، پیاز ہم پکی دا افغانستان دیا، داسې پکې دا سوداګانې پکې دا افغانستان دي، سبا کې دا پنجاب دي.
په پاکستان کې پنځدو کې د پټرولو او د نورو خوراکي توکو قیمتونه سیوا شوې دي. دکانداران وایي چې دغه اغیز د خوراکي شیانو په نرخونو هم پریوتې دي، چې له وجې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې د پټرولو نرخونه په نړیواله کچه زیاتېږي او د هغې له وجې پاکستان کې هم بیې زیاتې شوې دي، چې کله بهرني مارکیټ کې بیې راکمې شي نو دوی به هم نرخونه راکم کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، چار صدا.
دا وایس آف امریکا ڈیوا خپرونه ده.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منصور افریدی د پرلت په نوم خپل لاولنۍ شعري مجموعه چاپ کړې ده. د کتاب په سر کې هغه لیکلي دي چې دا د نړۍ خوار مظلوم او هغو خلکو ته ډالۍ کوي. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې مخکتنه شوې. د ډیوا خبریال ارشد محمد په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ را لېږلې.
اڑمبنی ٹکی ما د مور ز دکڑی ما ته د مور پشان خوګه د پختو.
دا ډاکټر منظور افریدی دی چې د پختو شیری مجموعی پرلت مخکته نه ده. ډاکټر منظور افریدی د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې استاد دی او د اولنۍ شعري مجموعه ده. ډاکټر صاحب دا کتاب د نړۍ خوار مظلوم او حق ګو خلکو ته ډالۍ کړی دی. نوموړی وایي په خپل کتاب کې د پښتنو په سیمه تیر شوي بدحالۍ، نړیوال سیاست او نور ګڼ شمېر موضوعات د شعر په ژبه کې وړاندې کړي دي.
موږ په معاشره کې کومه ناانصافي ده یا دوه قسمه معیار ده یا په قانون کې کومه غلطي دي، خامي دي، یا موږ په پښتنو کې په مجموعي ډول باندې کوم غلط رسمونه دي یا دښمنۍ دي، تربګني دي، او بیا په خاص توګه باندې کوم انساني رویه دي، په دکې کوم بدلون راغلی دی او په دکې کوم ستونزې په دې وجه باندې موږ ته پخې دی شي، نو دغه سیزونه په کې زما زیات موضوع لاندې راغلي دي. په دې کې رومانویتم شته، خو زیاتره دغه هغه مزاحمت او انساني رویه او د پښتنو مسالې او شخړې دغه پکې زیات دي.
په اسلام آباد کې په قاضی اعظم پوهنتون کې استاد او د پښتو ژبې محقق او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل دی وته ویل په دې کتاب کې د پښتنو رومان او د پښتنو کلتور ښکارا کړی شوی دی.
ځانګړنه دا د پرلت چې دا د ترقی پسند تصور نماینده شاعری ده. په دې کې ټولنیز شعور پروت دی، په دې کې سیاسي شعور پروت دی، او د پښتون ولس مسلې، کشالې، او بیا د پښتنو په سیمه د بد امنۍ او د انتشار چې کوم یو منظرنامه ده، د دې ترجمانی پرته ده. داسې زونه منظور افریدی په غزل کې هم بیان کړی دي، په نظم کې هم بیان کړی دي.
د کتاب مخکتنی د دستوره د خیبر ضلع جمرود کې را جوړ کړی شوی و کوم چې د ډاکټر منظور افریدی پلارنه کلی دی. په دستوره کې ګڼ شمېر ځینې مشرانو او شاعرانو برخه واخیسته چې پکې ډاکټر حنیف خلیل لایق زاده لایق صاحب او ډاکټر اسلم تاثیر صاحب شامل وو. ارشد مومن وایس آف امریکا دیوا خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د دې خبري خبرونه کې بخښو ده اوس چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې د یو پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه د یو ریپورت په شکل کې تاسو د پاره د ډیوه همکار سردار علي ټکر راوړي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حوالہ نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلي کامگار خټک. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اول حصہ کی د کامگار خټک په حوالہ داسې لیکي. وی چې کامگار خټک د خوشحال خان خټک د کورنۍ شاعر دی. د اکوړي اوسیدونکی دی او صاحب دیوان شاعر دی. خو کم وخت چې حبیبی صاحب پختانه شورا لیکل نو تر هغه وخته د دیوان نو معلوم. خو اوس یو ښه دیوان موندې شوی دی او پښتو ټولنې کابل چاپ کړی دی. د ده وینا د لوړ ادبي مقام ټول صفتونه لري. عشقي اشعار ډیر د سړي زړه ته پریوزي او په اجتماعي او اخلاقي وینا کې هم جبه خخوګه او کلام خبا سره دی. په شاعرۍ کې د حمید بابا رنگ ډیر سرګند دی او خخوګه تشبیهات استعارات او کنایات استعمالوي. دی د پښتو ادب په یو څو خو شاعرانو کې ګڼلی شي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. لګو گلا زړه جانان رس خیور. لګو گلا زړه جانان رس خیور. عشق غم د دلو جان رس خیور. چی خیال زما په سر کې همیشه و. چی خیال زما په سر کې همیشه و. تر کو سر پدا تاوان را سخیول. کمیز دکلو د صبرونو داستانونا. کمیز دکلو د صبرونو داستانونا. آهو چشمو پا داستان را سخیول. او پا چوگان د تور زلفو حق کلی. پا چوگان د تور زلفو حق کلی. چوگان د تور زلفو هغه خولی. گوی د زړه په میدان را سخیول. عمر جالم زد عشق ل ډیر غما. عمر جالم زد عشق ل ډیر غما. خجالت ابر نسیان را سخیول. حس عشق لرم بے صبر بے سامانا. حس عشق لرم بے صبر بے سامانا. چیواڑا سر سامان را سخیوڑا. او ز کامگار ز کرسوا لکه مجنون شو. زکامگار زک رسوا لکه مجنون شم چې درس عقل دلستان را سخیوړ. خو ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او ښه جون درته غواړو.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.
او وړاندې کوو سیبه اداریه. دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
حزب الله د خپل ناولو سرګرمو د پاره د عالمی مالیاتي نتورک د مالیاتو د انتظامی کسانو او د لومبي صف د مالی کمپنو په استعمالولو بین الاقوامی مالیاتي نظام بدنامي. د حزب الله د دې عمل د بندولو د پاره امریکای او قطر په خلیج کې د حزب الله د یو لوی مالی نتورک خلاف په شریکه د اقداماتو کولو فیصله کړی ده. په دې لړکی د دیار لزرا 223 رشتم انتظامی ترمیمی حکم لاندې علی رضا حسن البنائی، علی رضا القصابی لاری او عبدل المعید البنائی خصوصی طور عالمی ترهاگر په ګوته کړی شوی دی. علی البنائی او لاری د مالی نظام او د نقدیت د اوړونکو کسانو په ذریعہ په لکونو ډالر حزب الله ترهاگر تنظیم تلیګری دي. دوی دواړو د لبنان او د ایران په خپلو سفرونو کې د حزب الله چارواکو سره باقاعدګۍ سره ملاقاتونه کړی دي. علی البنائی او د هغه برور عبدل المعید په مختلفو بینکونو کې شریکی کاتې پرانستې دي. دغه کاتونه حزب الله ته رقمونه منتقل کړي او دا کاری د کال 2000 پورې جاری ساتلې ده. دوی په دې ټول وخت کې د حزب الله سترو چارواکو سره خپل ناسته پاسته هم جاری ساتلې ده. دین علاوه عبدالرحمن عبدالنبی شمس، یحیی محمد ال عبدالمحسن مجدی، فیض ال استاد او سلیمان البنائی علی البنائی سره د مالی او د مادي امداد کولو په وجه په ګوته کړی شوی دی. دین علاوه په قطر کې د الډار په نوم د جائیداد د خرید او فروخت په کمپنۍ هم بندیزونه لګولې شوې دي، ځکه چې دغه کمپنۍ یا خود سلیمان البنائی ملکیت او یا د دغه کمپنۍ ټول واک اختیار په لاس کې وو او یا د دغه کمپنۍ ټول کاروبار د په اشارو کېدو. دا بندیزونه د خلیج د تعاون د کونسل د یو غړي ملک په مرسته تر اوسه پورې د لګولې شوو اهمو بندیزونو ځنی بندیزونه دي او د ترهګرو د مالی ذریعو د دانه وانه کولو د پاره خپلو کې د کوټلي ملګرتیا خودنه کوي. امریکای په کال 1999 کې حزب الله خارجي ترهګر تنظیم او په کال 2000 کې خصوصي عالمی ترهګر تنظیم ګرځولې دي. خلیج تعاون کونسل په کال 2018 کې حزب الله ترهګر تنظیم ګرځولې دي. امریکا به د قطر د حکومت په شان نور ملګرو سره هم د امریکای او د بین الاقوامي مالی نظام د ترهګرونو د بچ ساتلو د پاره ملګرتیا جاری ساتي. دې سره سره د بحرین حکومت هم د امریکای له طرفه د نامزد شوی یو تن عبدالرحمن عبدالنبی شمس ټولي بینک کاتې بندي کړی دی او د دې درو واړو کسانو معاملې د سرکاري وکیل دفتر ته لیږلې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په عالمی سطح د حزب الله د اصلي مخده پیژنګلو عمل جاری دی او په دې لړ کې د یورپ او د سویډي او د وستي امریکای ملکونو د تیرو سو کلونو راسي د حزب الله د نامزد کولو، د حزب الله په سرګرمو د قدغن لګولو یا د دې د غیر قانونه ګرځولو د پاره اهم اقدامات کړی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او